مازیګر 15 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
په کراچۍ کې یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د اسلام آباد غونډه ګټوره بولي. هندوستان کې سخت ګرمۍ سلګونه کسان وژل دي. دا اوسر ټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوی دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار هغه مهال د اورنګي ټاون په فقیر کلونه کې یو چاودنه وشوه چې رینجر ځواکونو په سیمه کې د لنټون عملیات کول. د بم د خونسا کونې د ادارې یو چارواکي عابد سلیم د پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې چاودنې له وجې یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی او له ملبې لاندې نه درې کسان راویستل شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري قبوله کړې نه ده. هلته نن ماسپښین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنډ دفتر مشال راډیو ته وویل چې د لیویز سرتیري په چارمنګ سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي بم د خونسا کولو نه پس د چاودنې سره مخ شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال راډیو ته وویل چې په ژوبل شو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي چې د درملنې لپاره نږدې روغتون ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه یا د استنبول بهیر کانفرنس کې پاکستانی او افغان چارواکو هیله ښکاره کړه چې په سیمه کې د امن، اقتصادي پرمختګ او تجارت زیاتولو لپاره به دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې دغه غونډه د سیمې د ثبات لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و، او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي. ډېر مفید جلسه وه، ډېر د سعودونه یې درلودله. زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله امیدوار یم چې د سعودونه به ولرم چې کابل ته ځم.
په یاد غونډه کې د افغانستان په اړه د هغه لوی کانفرنس لپاره د تیاریو خبرې شوې چې تمه کېږي د دې کال په اخره کې به په اسلام آباد کې جوړ شي. پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د پولیسو لخوا د دوه وکیلانو د وژنې په غبرګون کې نن وکیلانو د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې له عدالتونو بایکاټ کړی او ځای ځایي مظاهرې کړې دي. په پېښور ښار کې هم دغه مظاهرې ترسره شوې دي. مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان بار کونسل یو غړي وکیل نور عالم نن وویل تر هغې به احتجاج روان وي چې قاتلو پولیسوالو ته سزا نه وي ورکړل شوې. پاکستان ته د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نننی سفر د دوه ورځو لپاره ځنډېدلی دی. انټرفاکس خبري اژانس د نوموړي د ویاندي نتالیا لخولی نن ویلي چې د دې ځنډ وجه د لوکاشنکا د مور وفات دی. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې الکساندر لوکاشنکا به پاکستان ته په دوه ورځني سفر کې د خپل پاکستاني سیال او وزیر اعظم سره ملاقاتونه لري. نن غرمه مهال د خوست ولایت د حج او اوقافو ریاست په خوانی ودانۍ مخې ته چاودنه شوې ده چې پکې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال لړیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي د جمعه د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي وو او دا 15 وړه کسان په همدې ځای کې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د میدان وردګو د ولایت ویان وایي د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د څلور وسلوالو په لمنځه وړلو پای ته رسېدلې ده. عطاالله خوږیاڼي مشال راډیو ته په یوه استول شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو. یو بریدګر په دروازه کې ځان والوزولو او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول، خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي. نوموړی وایي په دې پیښه کې د پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منه. هلته په کندهار کې د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. دوه تنه وسلوال طالبان تیره شپه 8 بجې د کندهار ښار د عالی دارالمعلمین ودانۍ ته پورته شول او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یوه میرمن وژل شوي او شپږ پولیس والا ټپیان شوي دي. د هندوستان په لر او بر کې د سخت ګرمۍ سپې د 300 په شاوخوا کې خلک وژلي. په داسې حال کې چې د تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې. په سر ښار نوي ډیلي کې سړکونه ویلې شوي دي. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې په کور دننه دي اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جل وهلو د درملنې لپاره دې تیار اوسي. ګرمۍ تر ټولو زیات د اندرا پردیش ایالت ځپلی چېرته چې تېره اونۍ سختې ګرمۍ 550 کسان له منځه وړي. د مئی په 15 نېټه دغلته د تودوخې درجه د سانتي ګریډ په حساب 30 درجې ریکارډ شوې وه. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړې او د عراقي ځواکونو بهادوري او قرباني ستایلې ده. دا ټلیفوني خبرې تر هغې یو ورځ وروسته شوې چې د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر د اسلامي دولت وسله والې ډلې په لاس د رمادي ښار د نیول کېدو له وجې پر عراقي ځواکونو سخت تنقید وکړ. هغه د مئی په 24 د سی این این ټي وي سره په خبرو کې وویل چې عراقي ځواکونو د جګړې هیڅ عزم ونه ښود. د نوموړي خبره که هم د عراقي ځواکونو شمیر له مخالفو وسلوالو زیاتو خو بیا هم له سیمې ووتل. عبادی بیا بی بی سی سره په مرکه کې د اش کارټر خبرې حیرانوونکې بللي او وایي یقین لري چې نوموړي ته غلط معلومات ورکړل شوي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سلا شوي چې د شام د مسلې د حل لپاره خبرې بیا شروع شي. د کیمرون د دفتر یو ویان ویلي چې د شام په اړه د خبرې هغه مهال وشوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیا وزیر اعظم ته د بیا انتخابېدو په خاطر د مبارکۍ ټلیفون وکړ. ویان ویلي چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د پرمختګ مخه نیول غواړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه د پاملرنې مننه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 103.55 پیسې اخیستل کېږي او په 103.80 پیسې خرڅول کېږي. یو یورو په 104.00 او په 104.25 پیسې. یو پاؤنډ په 101.75 او 85 پیسې او په 106.50. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 پیسې او په 23.40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.40 پیسې او په 20.50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پبنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په پېښور کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، په بنو کې به 20 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار په کراچۍ ښار کې شوې بمی چاودنه کې درې او پرون بیا په کوټه ښار کې د نامنای په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. د دفاعي چارو پوه وایي د نامنای پیښو د له منځه وړلو په موخه په جوړ شوي حکومتي پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي.
تاسو کراچی کې وګوره په ځای باندې ولاړ دي. پنجاب کې چې کوم تر قوارانه تنظیمونه د دې خلاف څه اکشن نه شو.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی وو او د خپل دغه احتجاج په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د پنجاب په ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس سزا کړي.
داش پولیس افسرانو په پولیس ډیپارټمنټ کې ضرورت نشته دي د خدمت په دې دهشتګردي شروع کړې ده.
د افغانستان د خارجي چارو مرستیال وزیر چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په پرونی کانفرنس کې یې ګډون درلود وایي په دغه غونډه کې د افغانستان پر یو شمیر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان پر امنیت، د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. ولنی رپورت راځو. په کراچۍ ښار کې د سهار شوې بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چاودنه د فقیر کالونۍ په یو کور کې دننه شوې چې لامل یې په دغه کور کې پټ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي د پیښې په تلاوې پلټنې پیل کړې دي. ظفر کریمی پرې رپورت لري.
د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د 4 نه تر 15 کیلوګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي او د پیښې له ځای څخه پولیس چارواکو ته لاسي بمونه او نور وسله هم په لاس ورغلې ده. د بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي عبد سلیم د پیښې وروستو خبریالانو ته وویل
4 ته 5 کیلو سکته
په دې کې د څلورو نه تر پنځو کیلو ګرامو چاودیدونکي توکي کارول شوي. دا چاودنه په دغې ځای کې د ځای په ځای شوو باروتو د چاودېدو څخه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک وایي چاودنه زورور وه او آواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د سیمې پولیس افسر مصطفی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي شوې ده او دوی د وسلوالو طالبانو د سوات څانګې سره تعلق لري. دی وایي په چاودنه کې درې کسان وژل شوي، د دوی دوه ملګري مو ژوندي نیولي دي. دوی ټول د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي او د سوات استوګن دي. نوموړي زیاته کړه په چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوبله نه ده اوښتې او اوس دوی د چاودنې په اړه پلټنې کوي چې د چاودنې عوامل او د دې هدف څه وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فقیر کالونه د کراچۍ د ښار لرې پرته سیمه ده. په دې علاقه کې زیاتره پښتانه استوګنه لري. په فقیر کالونه کې د تیرو څو کلونو راهسې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی. پولیس چارواکو په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د اپریشنونو ویلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د 2013 کال د ستمبر د میاشتې راهسې اپریشن روان دی. دا اپریشن د رینجر ځواک او د پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. همداراز په دې وروستیو کې د دې اپریشن په مهال امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د مقابلو او په دې کې مبینه وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعاوې کوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په کوټه کې د نامنه په بیلابیلو پیښو کې د دوشنبه په ورځ څلور تنه وژل شوي او د دوو مېرمنو په شمول اته تنه پکې ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې درې تنه شیعه مسلکه هزارګان او یو تن سنی دی. مجلس وحدت المسلمین نومې مذهبي ډلې هم نن د سې شنبې په ورځ په کوټه کې کار بندیز اعلان کړی دی. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
سید آغا رضا چې د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د مجلس وحدت المسلمین غړی دی، د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه په یوه خبري غونډه کې د دې پیښو پر ضد د کاربندیز اعلان وکړ. آغا رضا په دې خبري غونډه کې د شیعو په وژنه کې سعودي عربستان او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ککړ وبلل.
نواز شریف
له خپلې ټولې کورنۍ سره زموږ په وژنه کې شریک دی چې د سعودي عربستان په مالي مرستو همدایي د دې وسلوالو سرپرستی کوي او د شیعګانو ټول وژنه په دې ملک کې روانه ده. ما ته دا نه معلومیږي چې آیا نواز شریف د 40 کروڑ پاکستانی اولس وزیر اعظم دی او که د سعودي په ایجنډا باندې کار کوي او یوازې د شاهي کورنۍ د نمایندګۍ لپاره په دې ملک کې ناست دی. د ناامنۍ تر دې دوو پیښو وروسته ځینو قهرجنو مظاهرهچیانو د جنا سړک له کبیر بلډینګ سره څیرمه د زهري جماعت مخې ته په ولاړو کسانو ډزې کړې چې پکې یو ځوان وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. امین الله چې یو زده کوونکی دی د زهري جماعت مخې ته د دې ډزو په حق ته یې مشال راډیو ته داسې وویل.
دوی د خواص اول د ډبرو دغه وسلو وار وسلو بیا چې موږ برته راغلو بیا دې پر موږ باندې دویم وار د فایرنګ وکړي. زما پر څنګ درې هلکانلو یو پس دوه په سر کې ولګېدل، دوه تر شا ولګېدل، ډېر سخت زخمیان شولو.
د ډزو تر دې پیښې وروسته ګڼ شمېر قهرجنو خلکو شاوخوا دوکانونه په زوره بند کړل او احتجاج یې هم وکړ. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د کوټې ښار د ناامنۍ تر همدې پیښو وروسته وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو یوه غونډه رابللې او امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې د ښار د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړل سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا د کوټې همدې خرابو حالاتو ته په پام سره د موټر سایکل په غبرګ سپرلي تر یوې میاشتې پورې بندیز لګولی او له خلکو څخه یې د پر امن اوسېدو فاست کړی. په کوټه کې د دوشنبه د ورځې د هدفي وژنو د دوو پیښو مسؤلیت چې پکې هزارتو کم شیعګان وژل سوي وو لشکرې جنګوي وسلواله ډلې قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په 60 مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو دې پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردی عمل داو چې دوی د ترګری د لمنځوړو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات و سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې سوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جلسه کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولین حکومت ته دی په بالکل دغه نه دی کړی. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی هر څه پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې څه نه شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو شل خبرو کې درې نکتې ډېرې مهمې بولي چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نشي کولای، نو هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په لومګه وینو چې د کویټا شورا څخه هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا هغه دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي او لشکري جنگ هم لګیا دي اکټیو دي او بل جماعت دا وحافظ سعید والا هغه اکټیو دي. دریمه د مدرسې فارم نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت د مصلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډي ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې ورلمخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سر عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازم آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکاره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن په ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړل او د خپل احتجاج په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د پنجاب د سیالکوټ ښار اړوند ډسکسي مکې د وکیلانو د وژنې په پیښه کې ککړ پولیس ونیوي او سزا دې ورته ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا حکومتي ادارو ته دغه پیښې د پلټنو حکم کړی دی. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د ګلپور د سیالکوټ په تحصیل ډسکا کې د دوو وکیلانو د وژنې وروسته نن په ټول ملک کې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ سره سره د احتجاج اعلان کړی دی. دې لړکی په لاهور، سیالکوټ، ډسکا، ګجراوالا، پینډی، کراچۍ او د پېښور په شمول د ملک په ځینو نور ښارونو کې وکیلانو احتجاجي مظاهرې وکړې او عدالتونو ته د پېښ کېدو نه یې انکار وکړو او غوښتنه کوي چې پېښه کې ککړ پولیس اهلکارو ته دې سخته سزا ورکړل شي. په دې بابله اسلام آباد کې د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور مشال ریڈی ہوتا ہوئی کہ دوی بدا خپل احتجاج تر هغه جاری ساتی ترسو چې وکیلانو ته انصاف نه وی ورکړی شوی.
نن کچھ دے ٹول پاکستان کے دا وکیلانو ہڑتال دے نن اور دے خیبر پختونخوا کے چدے منگا اخبر یو وکیل چدے فقیر اللہ نم دے آکا پولیس بے دردے سر چدے والی ہو آگا باندھے دے کے پی کے کہتے جا جو
یو بل وکیل نور علم چدا وقت پڑس کا کے دے مشال ریڈیو تا پدی اڑ ہوئے
دا پاکستان بار کونسل ممبر پتور بار دائرے کوما چمنگا دا دی ایکٹ چدے دا کنڈم کو اور دا بتر آگا وقت پوری جاری بھی چی سو پوری دا ٹول خلقو خلاف چی دے باقاعدہ چی دے دا ڈسمسی بھی نہیں بولے چی دا شہ پولیس افسرانو پولیس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نشتا دی دا خدمت پدے چی دے دہشت گردی شروع کرے دا
دی ترسنگا دا پیخی پا نوٹس اغسطو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چی ہیچ چاہتا با قانون پلاس کے دا اغسطو اجازت ور نکلے شی اور متعلقہ انتظامی تے یہ ویلی دی چی زر تر زر دے دی پیخی رپورٹ جمع کری سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د ګل پر ورځ د هغه واد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او سره د ملک پر امنیتی وضعیت د ترهګرو پر ضد دروانو پوځي عملیاتو همداراز له ملکی سلامت سره په تړلیو یو شمیر نور موضوعاتو خبرې وکړي له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو
د وزیر اعظم هاوس سرچینه وای چې په ملاقات کې د هند د دفاع وزیر لخوا په ورکړی شوی بیان او په راتلونکي بجټ کې دفاعي بودیجه په زیاتولو هم خبرې وشولې د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وای چې د هند دفاع وزیر د بیان وروسته د دوانو چارواکو ترمنځ د ملاقات ډیر اهمیت لري
یو رسمي ملاقات لپاره یو ایجنډا وی په ایجنډا کې د هند دفاعي چارو وزیر چې کوم بیان ورکړی دی هغه چې ګورمان او فوج کې د ډیر رد عمل دی سخت او وای چې یاره سیاسي حکومت دی خبر اچھا کی پو اپان تک دکے ہوں او نور انٹرنیشنل فورم سے ہوں او دم خبر ادا ہوں دا چے داخلی صورت حال کی ہم تان رات لن کے دے لکسم چے کراچے حالات تھی اول تک ہم اپریشن روان دے او غی کی کمی چے نیوا کی گی کم مرگ جو بلی کی گی باقی بان خصوصا فوج تا تشویش تے
دا یادونی دا چے دروانی میاشت پ اتلس منٹا ہم دا فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کڑے او چے پکی پا پاکستان کے دا غیر ملکی او خصوصا دا د استخباراتی ادارے را په موجودګۍ او د دوی د منفی سرگرمیانو د مخنیوي په پالیسو خبرې اترې کړې وې احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل د پاکستان او افغانستان اړیکې د سیمه ییزې همکارۍ په یو نوي دور کې داخلي شوې او د پرمخ بیولو لپاره باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي دغه کانفرنس ته ورغلي د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی بیا خبریالانو ته وویل دغه رقم غونډې د سیمې د امنیت او ثبات له ښه کولو سره مرسته کولی شي له اسلام آباد پرې بیا هم د احمد الله رپورټ اورو
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی د لوړ پوړو چارواکو یو ورځنی کانفرنس چې د ګل پورز اسلام آباد کې وشو تخپل وینا کې سرتاج عزیز اویل چې د پاکستان او افغانستان سماجی او اقتصادي ترقی لپاره امن ډیر ضروری دی د نوموړي وینا وه چې افغانستان زمونږ لپاره ډیر اهم دی ځکه چې موږ په ګډه سره د سیمه ییزو مرستو په نوي دور کې داخليږو د یو ورځنی کانفرنس په پای کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قلب آسیا غونډه وه چې اکثرت سفیرانو خاص نمائندگان راغلي وه او د افغانستان پر امنیت د افغانستان د سولې پروسې باندې بحث و او دوهم ته اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړي ډېره مفیده جلسه وه ډېر دستاوردونه یې درلودله زه خوشحاله یم چې دلته رالم او انشاءالله دو جانبې جلسې هم درلرم د لې خپله د پاکستانیانو سره او بیا د پاکستان د چینایانو په مابین کې موږ افغانستان یو سه جانبه جلسه هم لرو امیدوار یم چې دستاوردونه به ولرم چې کابل ته ځم
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو سمی یوسف زئی دا غونډه مهمه بولی او وایي
د دې غونډو عمومي هدف همدا چې وي دا سمی چې هر غونډه دی باید جوړېدو سره د افغانستان مسله حل کړي د پاکستان مسله حل کړي د ملکونو ترمنځ مسلې حل کړي بهرحال دغه ډول غونډو جوړېدل ګټه لري
یاد دی وی چې د آسیا زړه یا هارت اف ایشیا استنبول پروسا 2011 کال کې پیل شوی و چې د افغانستان د ارامۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو لپاره د سیمې هیوادونو له یو بل سره نږدې کړي دا دې هم یاد وی چې د وزیرانو تیر غونډه د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په چین کې شوې و چې پکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې د رواني میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې چې په دغه ورځ به په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې کیږي، ټول پرمختیایي او همداراز په خلکو کې د زکات د پیسو د ویش کارونه ودروي. یاد کمیشن دغه اقدام تر هغې وروسته کړی چې قامي وطن پاټۍ د صوبې حکومتي ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو پر کارولو تورن کړل. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی دی چې د دیرشم مئی پورې نه خو د زکات فنډ تقسیموي او نه په انتخاباتي مهم کې د پرمختګ پنګه یا کارونه اعلان کوي، ځکه چې داسې کارونه په صوبه کې د مقامی حکومتونو دپاره په ټاکنو باندې اثر انداز کیږي. د قامی وطن پارټۍ لخوا الیکشن کمیشن کې د پختونخوا حکومت خلاف یو شکایت جمع کړی شو چې صوبایي حکومت او وزیران د پرمختګ پنګه او کارونه په انتخابی مهم کې د خپل کاندیدانو په حمایت کې استعمالوي. دا پښتونخوا د اوشرو زکات وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د زکات فنډ په کال کې دوه ځلې بېوسه او غریبانو خلکو کې تقسیمیږي او دا په انتخابی عمل هیڅ بد اغیز نه لري.
کوډ آف کنډکټ یوازې د منسټر لپاره، د حکومت د سړي لپاره نه دی. دا د آل ایم پی ایز، آل ایم این ایز، آل سینیټر کاغه پوزیشن دی او کله د ټولو باندې دا تاسو مطلب دی لکه جلسې جلوس
دا قامی وطن پارټۍ صوبائی چیئرمین او د پښتونخوا اسمبلی غړی سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د صوبې بیلابیلو برخو نه دغه شکایت ترلاسه شوی و چې صوبائی حکومت په ورځپاڼو کې اشتهارات او انتخابی مهم کې د حکومت پنګه او نور وسایل استعمالوي، نو ځکه یې الیکشن کمیشن ته رجوع وکړه.
تیر بجٹ کی اپروف شو پکارے چ آغا وقت کی دے اشتہارات ورکلو، اس بے وقت سر چے بلدیات الیکشن نغشو بے وقت سر اشتہارات ورکولو دے یا ڈیولپمنٹ سکیمز اناؤنس کول دا چرے دا الیکشن مانے انفلوئنس کیدل برابر دی.
خو بیا د پښتونخوا د اوشرو زکات وزیر حبیب الرحمن وای چې دغه ترقیاتی کارونه د مخکې نه منظور شوی دی او دا قاعدې لاندې دا مالی کال په اخر کې ټول د پرمختګ کارونه سر ته رسول د صوبایي محکمو کار
دا
یادونې ده چې پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو دپاره په دیرشم مئی ټاکنې کیدونکې دي چې د تحصیل او ضلعي کونسل دپاره په سیاسي بنیادونو او د ویلج کونسل او نایبرهوډ کونسل په سطح امیدواران په آزاد حیثیت برخه اخلي. خو بیا د مخالفو ګوندونو له اړخه په واکمن ګوندونو دغه تور لګي چې دوی د خپل امیدوارانو دپاره په الیکشن کمپین کې دا پرمختګ پنګې او نور د حکومت وسایل استعمالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د ځوانانو یوې ټولنې پرون یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې له یادې سیمې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو ته کاندید کسانو خپل کاري پروګرامونه د سیمې خلکو ته وړاندې کړل. د منګلور اوسیدونکو دغه عمل په سیمه کې د جمهوري اقدارو د فروغ لپاره د یوه ګټور ګام په توګه یاد کړل. د سوات نه نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
د سوات منګوري ښار نه لس کیلومتره لرې منګلور تاریخي کلی کې د مقامی زلمو ټولنې انویټو یوت فورم په بلدیاتي ټاکنو کې دغه سیمې څخه برخه اغستونکي کاندیدان رابللي ول چې زوی ورسته د کامیابۍ په صورت کې خپل خپل پروژې او منشور وړاندې کړو. د کې د سیمې یو څو زلمو راغلي په سلګونو ولسته وینا کې وویل
دا لو جوانان چې د بیروزګارۍ او د منشیات وغیرہ دې سره نن سبا مخ دي، نو د دې نه به انشاء الله دا راګرځوم د دې لپاره به ډیر څه کوم. پالاتو کې ګرس کالج ډیگری کالج تباشی او ان شاء الله کوشش وکوم چې پاولنی کال کې او پاولنی ځل باندې ان شاء الله دا ډیگری کالج قائم کوم او د دې بیلډینګ جوړ کړم.
د غونډې ته راغلی یو زلمی یاسر حمید وایي چې دوی د خپلې سیمې نه بلدیاتي ټاکنو کې برخه اغستونکي وپیژندل او د هغوی پروژې ورته هم معلومې شوې.
کسان چې ولړ دي دستي پندرہ دي کار سونه دي، هغه د خلکو د په فرنټ باندې راوستل، د ایجوکیشن په بیسیس باندې، د سیاسي پوهه په بیسیس باندې، چاهے ته دوسره تجربه شته یا نشته دی، یا د مخکنی خلکو بشانتي په دغه باندې په نسل باندې یا په دوستانه باندې یا په دې باندې ووټې موشي او دغه به سره رجال هیڅ نه راوځي.
یو بل زلمی بیدار بخت وایي چې دا رنګه هلی زلی په نورو سیمو کې هم پکار دي.
دا قسمه هلی زلی په نورو کلی کې هم وشي نو دا به ډېر ګټه وري. بل غټه خبره په دې کې دا چې کم کینډیډیټس یا امیدواران اوټونو ته ولاړ دي، هغوی د عوامو د مخې خپل منشور بیان کو او کمې غټې مسلې چې وي زموږ د کلي خاص کر یا د علاقې هغې باندې رڼا واچوله او زموږ سره یې وعدې وکړې چې یاره دا به مونږ چې کله مطلب دا دی مونږ کامیاب شو یا پاس شو دا به مونږ پوره کوو.
دغه پروګرام تابعیا کوونکی د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای
زما چې ان شاء الله د جمهوریت د کوم ثمراتو چې مونږ پته مو نن په منګلور کې د اغه په حقيقي مانو کې مظاهره وشوه.
د پروګرام په اخر کې بلدیاتي ټاکنو کې د منګلور څخه برخه اغستونکي د ډیر شونه زیاتو کاندیدانو سوګن پورته کړو چې د کامیابۍ په صورت کې به خپل منشور او پروژې پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو 15 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه به لنډ خبرونه واورو.
د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پیښه رامنځته شوه. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. نن ماسپښین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د لیویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د لیویز ځواک میجر رحمت الله مشال لډیو ته وویل چې په ژوبلو شوو کې یو صوبیدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه او دوی په سیمه کې د امن، سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل. په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. چاودیدونکي توکي د جومات د اوداسه په ځای کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایت ویان توله خوګنی وایي د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د څلورو وسلوالو او د پولیسو د دوو سرتیرو په وژنه پای ته رسیدلې. هلته په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم نښته د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یوه ملکي میرمن وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د هندستان په لربر کې د سخت ګرمۍ سپې د 200 په شاوخوا کې خلک وژلې دي. په داسې حال کې چې د تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې په سر خار نوې ډیلي کې سرکونه ویلې شوې دي. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې په کور دننه دې اوسي او روغتونونو ته امر شوی چې د جلوهلو د درملنې لپاره دې تیار اوسي. او د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. خو د دفاع وزیر ایش کارټر د رمادي ښار د داعش لخوا د نیول کېدو نه پس پر عراقي ځواکونو سختې نیوکې کړې وې.
لړ خبرونه مو اوریدونکو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابی اکرم خان امرو.
مشرک رسپانه خپل اداري کلی کې وفاقي حکومت لاړه د خیبر پختونخوا د پولیسو سینیر افسرانو په ځای په اهم عہدو د پنجاب صوبې پولیس افسران کار کوي. کم چې نه انصافي ده. ادارې مخ کلی کې په لوی عہدو دا وخت د پنجاب صوبې د 28م گریډ 5 د 28م سلور او د 6م گریډ یو افسر کار کوي. د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د اهم عہدو افسران په کوم عہدو خپل دنده ترسره کوي. ادارې زیاتوي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه دا معامله اوچته کړې وه چې سین صوبې کې د پنجاب پولیس افسران کار کوي. شان د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم په دې معامله خبره کړې وه. خو د دې باوجود وفاقي حکومت دې اړخ ته څه توجه ور نه کړه. ادارې وایي سرکاري ملازمینو ته یو شان ترقي او عهدې ورکول د صوبایي او وفاقي حکومت ذمېداري ده. د خیبر پختونخوا سینیر ترین پولیس افسرانو سره په دې پالیسۍ د افسوس اظهار کېدای شي او د دې نه دا تاثر پیدا کیږي چې وفاق په هر معامله کې پنجاب او پنجاب سره تعلق لرونکو ته فوقیت ورکوي. ادارې اخري کلي کې دا یو خطرناک رجحان دی. د سنې چې اساسي محرومي پیدا کېدل تری امر دی. وفاقي حکومت لا پکار ده چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سین صوبې سره تعلق لرونکي پولیس افسران ته د داغي د قابلیت او د تجربه په بنیاد عہدی ورکړي شي چې د انصاف تقاضي پوره شي. اکسپرس رسپان خپل ادارې کلی کې د اوړي موسم راتلو سره پاکستان کې د اوبو د کموالي د پیدا کېدو اطلاعات را روان دي. ادارې وایي په کراچۍ کې د اوبو بحران له وجې خلک په احتجاج مجبور شوي دي. ادارې وایي پاکستان کې د اوبو د کموالي شکایتونه نه ویني دي خو د منصوبه بندۍ نشوالي له وجې صورتحال خرابېږي. کیږي. ادارې په وینا په کراچۍ کې روان د اوبو بحران نور هم خرابېدې شي. دې ته د یو خار مسله ګڼل نه ده پکار، بلکې په کلو کې هم دا مسله شته. ادارې زیاتوي د پاکستان د دریابونو اوبه کمیږي او د ځمکې دننه د اوبو سطح هم مسلسل لاندې روانه ده. داشان اسلام آباد کې هم د اوبو مسله ده او لاهور کې هم د اوبو سطح لاندې روانه ده. ادارې لیکي د اوبو د کموالي معامله په مرکزي سطح اوچتول پکار ده. د سیلاب او د بارانونو اوبو محفوظول لپاره په لویه پیمانه د منصوبه بندۍ ضرورت دی. حکومت له پکار ده چې د را روان وخت ضروریاتو او د اوبو په بحران کابو موندلو لپاره د اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فورن پالیسی مجله لیکي پاکستانی ایگزیکټ نومي کمپنی چې د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورنه ده، معلومه نه ده چې دا مهال څومره خلک له مشکل سره مخامخ کړي دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې ولیکنه وایي ښکاري داسې چې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اغیز طالبان او ایران یو بل ته نږدې کړي دي. تفصیل له سارا لم مومند اورو.
فارم پالیسی مجله لیکي نیو ټایم د ورځپاڼې په پاکستان کې ایگزیکټ نومي کمپنۍ په پټه د جالي ډیګریانو په کاروبار کولو تورن کړه. دا ښایي چې یادې کمپنۍ په منځني ختیځ کې له وړو کارکوونکو څخه واخله په امریکا کې تر د بیکریو په کارخانو کې د مزدورانو په ګډون څومره کسان دوکه کړي او هغوی یې دا مهال له مشکل سره مخ کړي دي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بیا یو پخوانی ایجنټ چې د ایگزیکټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي نیویارک ټایمز د لخلي لیکي چې ښکاري دا د ډیګرانو د کاروبار کولو یو غټه کمپنۍ ده. د ده په خبره کېدای شي چې د پخپل ژوند کې داسې کار نه وي لیدلی. نیویارک ټایمز د ایگزیکټ کمپنۍ د یو پخوانی کارکوونکي لخلي وایي دا کمپنۍ چې د جالي یونیورسټیو لږ تر لږه 370 ویبپاڼې لري هغه کسان یې ښکار شوي چې مجبوریان یې درلودي. د ده په خبره داسې هم شوي چې یو کس په جالي ډیګریانو او سرټیفیکیټونو څه باندې $400,000 مصرف کړي دي او همداراز د کمپنۍ په میلیونونو ډالره ګټلي دي. په مقاله کې راغلي دي ځنو پاکستانی وګړو سره فکر دی چې کېدای شي له دې کار سره د پاکستان له وړاندې خراب شهرت ته لا پسې زیان ورسیږي. د مئی په 20 د پاکستان د کورو چارو وزیر هم ویلي وو چې دغه مسله د پاکستان د نوم په اړه پوښتنې راپورته کولی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو د یو رسمي پلاوي دا اونۍ پټ په پټه ایران ته د ورڅګ رپورټونو په کابل او تهران کې یو شمېر خلک حیران کړي دي او هغه ځکه چې څنګه د سنی ریاستونو پر ضد په جګړه بوخت د شیعه وسلوالو ډلو ملاتړی هیواد ایران پر خپل ځمکه د سخت دریځه سنی وسلوالو ډلو کوربتوب کوي. که څه هم لومبیا یا د دواړه خواوې له یو بل سره جنګ کولو ته نږدې شوې وي، خو چې کله خبره د سیمه ییز سیاست راشي نو بیا دواړه په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز د ویرې په ګډون ځنې شریکې مسلې لري. په کال 1998 کې ایران له افغان پولیس سره نږدې څه باندې 10,000 عسکر ځای پر ځای کړل او پر کابل یې د حملې دړکه ورکړه. تهران غوښتل چې په دغه کال په مزار شریف کې د طالبانو لخوا د خپلو وژل شوو لږ تر لږه 8 ډیپلوماټانو بدل واخلي. البته د څه باندې یوې لسیزې وروسته اوس ښکاري داسې چې دغه دښمنان د داعش پر وړاندې یو بل ته رانږدې کیږي. د ایران او طالبانو یو شریک هدف دا هم و چې امریکا له افغانستانه ووځي. البته ایران دا نه غواړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا په حکومت کې راشي، خو دا ممکن ده چې که چیرې طالبان د موجوده افغان حکومت برخه جوړیږي نو کېدای شي چې ایرانی چارواکو ته پرې د تیر وخت برعکس اوس مهال اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د عراق وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر پر بیان سخت پرګون ښودلی و، د امریکا مرستیال ولسمشر د عراقي سرتیرو د بهادرۍ او قربانیو ستاینه کړې او عراق ته د امریکا د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د داعش وسلوالو لخوا د عراق د رمادي ښار تر نیولو وروسته د امریکا دفاع وزیر د عراقي سرتیرو پر استعدادونو نیوکې کړې وې. په دې اړه نور د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
مرستیال امریکای ولسمشر جو بایدن پرون له عراقي وزیر اعظم سره خبرې کړې او ورته یې د امریکا د ملاتړ پوره باور ورکړ او د دې هیواد د ځواکونو د بهادرۍ او قربانۍ یې ستاینه وکړه. دا یو ورځ وروسته له هغې شوي چې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه بیان پړه د عراقي وزیر اعظم سخت برګون مخې ته راغلی چې پکې نوموړي په عراقي ځواکونو نیوکې کړې وې چې د وسلوالو خلاف یې د رمادي ښار دفاع په سمه توګه ونه کړه. د امریکا د دفاع وزیر له سی این این ټی وی سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې عراقي ځواکونو د وسلوالو خلاف له جنګ کولو ډډه وکړه او یاد خار یې ورته پرېښود. بلخوا له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې عراقي وزیر اعظم د امریکا د دفاع وزیر دغه څرګندونې ناسمه بللي او ویلي دي چې د ده په فکر د امریکا د دفاع وزیر ته چا غلط معلومات ورکړي دي. سپینه ماڼۍ دا خبره مني چې د عراقي وزیر اعظم سره د اړیکو سمولو څومره اړتیا ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دې لټه کې دی چې له عراق سره مثبت اړیکې جوړې کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې له رمادي ښار د عراقي سرتیرو په شا کېدو وروستو د ځانمرګیو بریدونو یوه درنه لړۍ پیل شوه او همدغه وجه وه چې عراقي ځواکونه په دغه ښار کې د وسلوالو خلاف جګړې ته زړه نازړه وو. دغه چارواکي زیاتوي له دې وړاندې هم د ایش وسلوالې ډلې د عراق یو شمېر سیمې قبضه کړې وې خو عراقي ځواکونو ترې بېرته ونیولې. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن ویلي دي هغوی د عراقي حکومت د دې پرېکړې ستاینه کوي چې د رمادي ښار په ګډون د نورو سیمو د بېرته نیولو لپاره اضافي سرتیري لیږي او همداراز دې لړکې به ورسره د امریکا بشپړ ملاتړ وي. بلخوا د ایران پوځي چارواکو پر امریکا نیوکې کړې او پوښتنه یې راپورته کړې چې په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي پوځونه جګړه ولې نه کوي. په مقاله کې راغلي دي ایران د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدونکو شیا وسلوالو د لارښوونې لپاره د سلاکارو وړاندیز هم کړی. که څه هم ایران وایي چې په عراق کې د دوی پوځونه نه جنګیږي خو د دې باوجود دلته کې د ایران د انقلابي ځواک ځنې سرتیري وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي دي د عراقي وزیر اعظم ویاند ویلي دي حکومت پر دې عقیده دی چې د رمادي ښار د ځنو پوځي مشرانو لخوا د خراب انتظام او کمزوري پلان له وجې د داعش وسلوالې ډلې لاسو ته پرېوتې دي.
اسرائیل مومند د پاکستان ډان رسپانه پر پانه خبر شوی لیکنه کې په پاکستان او افغانستان دوړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودیت موضوع غسل شوی. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې د هغو کسانو یا ډلو پر کړنو ژور نظر وساتي چې په هغه هیواد کې د یادې ډلې د مخو لپاره کار کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ډان ورسپانې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر کال د اسلامي خلافت اعلان وکړل دغه ډله غواړي چې خپل نفوذ ټول اسلامي نړۍ ته حتی له هغې د باندې وغځوي. د یادې سختدریځه ډلې وروستۍ بریا د شام یا سوریا د یوه لرغوني ښار پلمیرا تر خپل واک لاندې راوستل دي. دې ډلې د یاد ښار د نیولو پر وخت او له هغې وروسته سلګونه خلک ووژل. په دې وروستیو کې دوو تنو بهرنیو پوځي چارواکو په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي اسلامي دولت وسلوالې ډله په افغانستان او همداراز پاکستان کې خلک خپلو لیکو ته جلبوي. بل پلو د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان جنرال احمد رضا پوردستان هم ویلي چې یاده ډله په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې موجوده ده. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د افغان طالبانو ځینې خپه ملګري ښایي په دې هڅه کې وي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ځانونه وتړي. په پاکستان کې بیا د یادې ډلې د تبلیغاتي لټریچر خپرېده او د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځینو غړیو د خلیفه بغدادي په لاس د بیعت کولو خبرونه په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت ښکارندوی کوي. لیکنه وایي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخ د ترهګرۍ پیښو ځپلې دی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ ته راتګ خبرونه باید له پامه و نه غورځول شي. د پاکستان دولت پر هغو ډلو چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره نږدې اړیکې لري او د نظریې یې پرچار کوي باید ژور نظر وساتي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت او وګړي یې په هغه هیواد کې د نویو وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغو د ترهګر فعالیتونو د زغملو توان نه لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا نړیوال اقتصادي فورم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 2014 او 2015 کال بشري پانګې پیمانه خبره کړې چې لمخې پاکستان د آسیا په 22 هیوادونو کې تر ټولو پاتې راغلی دی. د دې ځانګړي رپورت جوړولو پر وخت ځینې مهمې نقطې په پام کې نیول شوې چې تعلیم او روزګار یې په سر کې راځي. په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
نړیوال اقتصادي فورم په داسې حال کې د بشري پانګې پیمانه په نوم کلنۍ راپور خپور کړی چې پاکستان د 144 هیوادونو له جملې څخه پر 113 نمبر راغلی دی. په دې برخه کې هند او بنگلاديش د کارکردګۍ په حساب تر پاکستان مخته دي. بنگلاديش د چیچی کارکردګۍ په حساب پر 99 نمبر او هند بیا پر 100 نمبر راغلی دي. دا ځانګړی راپور په یو هیواد کې د تعلیم، روزګار، آبادی، چاپیریال او یو غوره ریاست ته د وګړو د واټن پر بنیاد جوړ شوی دی. دا ډول د بشري پانګې د پیمانې پر اساس پاکستان 2.5 درجې خپلې کړي او سړي سر ناخالص کورنۍ پیداوار یې څه باندې 4.5 لک روپۍ دي. تیر کال په اقتصادي هلو ځلو کې د جنسي توپیر او په زوره له مزدورانو د کار اخیستلو له کبله پاکستان ټیټې درجې اخیستې وې. پر دې سربیره د تعلیم په څانګه کې کمزورې کارکردګي هم یو لامل و. د بشري پانګې د پیمانې پر اساس فنلینډ هیواد تر ټولو مخته دی او 80 درجې اخیستې دي، چې ورپسې ناروې، سویټزرلینډ، کاناډا او جاپان هیوادونه دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردوونکو د امریکاني یوک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اگزیکټ نومې پاکستانی کمپنۍ په اړه د دې ورځپاڼه د یو ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د کمپنۍ لخوا د بول په نامه د یو جوړیدونکي ټلویزیون چینل انتظامی مشرانو او وتلیو خبریالانو استعفاګانې ورکړې دي. نیویورک ټایمز رپورټ ورکړی و چې اگزیکټ کمپنۍ د جالي تعلیمي اسنادو خرڅولو نړیوال کاروبار کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز وایي د ځانګړي رپورټ خپرېدو وروسته د پاکستان د پلټنې ادارې اف آی اے د اگزیکټ کمپنۍ پر ضد قانوني کاروایی پیل کړه او په کراچي او اسلام آباد کې د کمپنۍ دفترونه وتړل. د دې کمپنۍ مشر شعیب شیخ یو نوی ټلویزیون چینل چې بول نومېږي شروع کولی، چې د ورځپاڼې په وینا وار له مخه په تیرو دوه کلونو کې په ډیرو شو تنخواګانو د دې هیواد ډیر مهم خبریالان برتی کړي دي. خو د اگزیکټ په اړه د جعلي اسنادو د خرڅولو د کاروبار رپورټ راتلو وروسته د بول چینل چې لا هم شروع شوی نه دی انتظامی مشرانو لکه کامران خان، اظهر عباس او ځین نورو مهمو خبریالانو استعفاګانې ورکړې. ورځپاڼه لیکي چې له دې وروسته اوس د بول شروع کېدو لږ څه له ځنډ سره مخامخ شوي. خو د اگزیکټ مشر شعیب شیخ اعلان کړی چې چینل به د جون میاشت په نیمای کې خبرونه پیل کړي. د پلان له مخې بول به دوه ټلویزیون چینلونه او دوه اخبارونه لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د اگزیکټ پر ضد ابتدایي پلټنو کې ډېر مهم شواهد مخې ته راغلي دي. د داخله وشوده چې د امریکا د پلټنې فدرالي اداره اف بی آی او انټرپول به د هغو یونیورسټیانو یا پوهنتونونو په ګوته کولو کې مرسته وکړي چې اگزیکټ کمپنۍ یې پر خپله ویبپاڼه ذکر کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو پرون د دوشنبه پر ورځ په خوست کې د کرنیزو تولیداتو، لاسي صنایعو او دولتي ادارو او غیر دولتي موسسو د فعالیتونو دورزنې نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي د دې کار مخه د حکومتي ادارو او انجیوګانو له کارونو سره د خلکو بلدول او د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه په ګوته کوي. نجیب الله الخیل په دغه اړه د رپورټ راکوي.
یاد نندارتون چې د دوشنبه او سهشنبه په ورځو کې به د خوست جرګو تالار په انګړ کې د خلکو پر مخ پرانیستی وي، په کې دولتي ادارو، غیر دولتي مؤسسو، انجوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکونو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. د ثبات برنامه یو تن مسؤل سوادګل خوستی وویل چې له دې نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرضه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
مهمو برخو کې په اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي دلته خدمات خلک یا په تصویری بنا یا په عملی بنا یا د تولید په بنا دلته په خپل غرفو کې نندارتون ته په مخ کې دي.
دولتي شورا استاد زهره جلال وویل چې خوستې میرمنې له عادي توکو داسې اجناس جوړوي چې په ډیرو انتیکو شیانو او اصلي ځایونو کې کارول کیږي.
ښځې هم په کورونو کې ډېر عادي عادي شیانو نه ډېر ښه شیان جوړوي چې هغه د ښکلا وړ ګرځي، هغه د ارزښت وړ ګرځي، هغه حتی د یو انتیک ځای کې په کارول کیږي.
مدني فعال عابده سروري وایي چې دا نندارتون د ښځو لپاره په دې مهم دی چې هغوی نشي کولی خپل لاسي صنایع خار ته یوسي.
خیاندې دپاره خو دا نندارتون ډېر مهم دی، دې په خاطر چې کومې خیاندې چې کوم لاسي صنایع دی لري یا یې په کورونو کې جوړوي هغه نشي کړی چې بازار ته وړاندې کړي. کله چې نندارتون جوړ شي کوم لاسي صنایع چې دی جوړ کړي دي نو کولی شي چې د نندارتون له لارې خپل شیان وپلوري.
د نظر خوان نصیر احمد روخان وای چې حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره چې ثبات برنامه په مالی لحاظ تمویلوي باید د نندارتونونو پر ځای مدني حرکتونه تمویل کړي.
دا ډول نندارتونونو کې د بازار موندنې لپاره هم امکانات نشته، ځکه تر ډېره خدمات ارزه کېږي، نه صنعت شته نه تولیدات شته چې خلک د بازار موندنې او مارکیټ لپاره کار پکې وکړي.
د یادونې وړ ده په تېره کې هم په خوست کې یو شمېر نندارتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي که چیرې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هېواد په کچه په لویو ښارونو او له هېواده بهر د توکو نندارتونونه پلار واچول شي، نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او وچو میوو ته به په ښه بیه بازارونه وموندل شي.
ما ته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه
اوریدونکو د مشال رادیو ده. د انساني ترقۍ لپاره د کامی کمیشن چې د یو حکومتي اداره ده چارواکي وایي په مومند قبایلي سیمه کې د ماشومانو ښوونځی ته د جلبولو په کار کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دغه راز د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د کارکوونکي یوې غیر دولتي ادارې چارواکي د یاد ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر نو سکولونو جوړولو خبره کوي. په دغه اړه اورو د شانواز ترقزي رپورټ.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په نوم د وفاقي حکومت ادارې هم په محمد ایجنسۍ کې شپږ سکولونو ته سہولتونه ورکړي دي. د دې ادارې د مشر ریحان شاه سره مې خبرې وکړې.
19% د تعلیم شرح د محمد ایجنسۍ کې څه کال په 2015 کې چې کم ماشومان داخلېدل په کارو په سکولونو کې هغه 20,540 تقریبا داسې فګر دی. په هغه کې د اوسه پورې تقریبا 12,000 پورې موږ دا فګر اخیستی.
هیلپ اینڈ نیډ یعنی د ضرورت په وخت د مدد په نوم د ادارې مشر عرفان الله وایي چې د هغوی ادارې 11 سکولونه په پلانغار او 9 سکولونه په پنډیالۍ کې جوړ کړي دي.
په دې کې چې کوم دی موږ د اوسه پورې د 1200 یعنی د 1200 زیات ماشومان چې کومې داخل کړي دي، نو دا هغه ماشومان دي چې کوم لری لری ځای نه سکول ته راتله. اول ته سکول نه نو صرف هغه ماشومانو ته موږ دا شل سکولونه چې کوم دی جوړ کړي دي. او په دې کې دوی ته موږ کتابونه سټیشنری بیگونه پنسلې او دا غیر سره سره چې کوم دی استادان دا ټول سہولیات
څو ورځې وړاندې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا هم په محمد ایجنسۍ کې په تعلیمي سکولونو کې داخله مهم پیل شوې. د دغه ادارې د مشر فوزي خان مومن سره مې خبرې وکړې.
موږ په دې ایجنسۍ کې تقریبا د 300 زیات رجستر رضاکار دي او موږ غواړو چې یاره هر یو رضاکار یو نواله تر دوه پورې ماشومان چې کوم دی هغه په سکولونو کې داخل کړي.
نو سږ کال په کومو سیمو کې د زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟ د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا سکولونو ته د خوراک ورکوونکي تنظیم پیمان یو غړی واجد مومن وای
د دې پرشنونو نه بعد د حالات نه بعد چې کوم دی په مومند ایجنسۍ په سکولونو کې د ماشومانو تعداد ډېر زیات سیوا شوی دی، او خصوصا په یکغون تحصیل کې پالیمزو کې په پنډیلۍ کې او په پړانګار کې چې کوم دی دا کچه د ماشومانو چې کوم دی ډېره زیاته شوې ده.
خو د سپو تحصیل په سکولونو کې دغه شره لا هم کمه ده، ولې د خوایځۍ او بازۍ په تحصیلونو کې هم دغه شره په دې وجه کمه ده چې ولس د بېکورۍ وروستو خپلو سیمو ته په پوره شمېر کې بېرته نه دي ستانه شوي. شانواز ترقزۍ، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزې ډېر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ور درې می بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدې دا صدې دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خصت دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې وړم ورځ د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وشوه چې پکې د سیمې او د پام وړ شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د 2005 کال نه را په دې خوا د اول ځل دی چې په کورم کې داسې یو ستر ادبي غونډه وشوه. طارق اورگزی په اړه حال راکوي.
په سادی ښار کې د اتوار په ورځ ترسره شوې دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې ترسره شوې د دغې ټولنې مشري پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې دې په ټول پښتون میشتو سیمو کې وشي.
موږ خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو، موږ په هغو کې روان یو، هغو کې روان یو، مو کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته، او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2001 کال کې جنګونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په سادی ښار کې د کوزي منځني او برکور میجنسي شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسۍ کندهار اپریده چې یو شاعر دی وایي پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې سور راوړو.
موږ چې مشهور نارو دل چې کور ملاسه تلی وو په امن کې روان وو، هیڅ به خطر به نه نو مغه سي حالت دا وز بیا وینم مغه سي علامه را بونو نو ډېر غټ تکلیف او شکول چې هغه وخت نه وروته ان شاء الله چې نور به خوشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځایي مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کورمې د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دی. دوی وویل شاعران دې مخې ته راشي او د سولې، امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
ان شاء الله چې تاسو دا شاعران کم چې د معاشري د سوچ عکاسی کوي دا غوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخکې ګورو چې دا خلک برا مخکې شي، دا به په امن کې هم زمونږ سرخیل وي، علم به بلند کړی وي، مخکې به روان وي، دا به په روغو کې هم زمونږ سرخیل وي، او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخکې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو. دا خیر سره
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمونو راغلي 500 زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل قلمونه وړاندې کړل. دوی وویل دوی به په روان وختو کې هم دغه شان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا به داسې پروګرامونه کوو، بیا به لږ زر زرا کوو، مختلف علاقو نه به خلک روالو، مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دوي چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شېبې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه، د کراچۍ په اورنګي ټاون کې په یوه بمي چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. رینجر ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې دا پېښه رامنځته شوه. نن ماسپښین د باجوړ په چارمنګ سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې د لویز ځواک څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د لویز ځواک میجر رحمت الله مشال رډیو ته وویل چې په ژوبلو شوو کې یو صوبېدار او درې امنیتي سرتیري شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د چارواکو پرونی غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وه او دوی په سیمه کې د امن، سوکالۍ او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بحثونه وکړل. په خوست کې نن د حج او اوقافو ریاست پخوانۍ ودانۍ مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو پولیس، دوه ماشومان او دوه لویان شامل دي. چاودیدونکي توکي د جومات د اودسه په ځای کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایت ویانه توله خوګیاڼۍ وایي د محکمې پر ودانۍ شوې حمله د څلورو وسلوالو، د پولیسو د دوو سرتیرو په وژنه پای ته رسېدلې ده. نوموړی زیاتوي چې برید له غرمې وړاندې پیل شو، یو بریدګر په دروازه کې ځان والوزولو او درې نور محکمې ته په ننوتلو بریالي شول، خو د افغان ځواکونو په ډزو ټول بریدګر وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه نښته کې دوه برید کوونکي او یو ملکي مرمن وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د هندستان په لر بر کې د سخت ګرمۍ سپې د تو مخنه وړم د هندستان په لر بر کې د سخت ګرمۍ سپو د تو سو په شاوخوا کې خلک وژلې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه 500 ته نږدې شوې خلکو ته په کور دننه د اوسېدو امر شوی امریکي مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د عراقي وزیر اعظم حیدر علی بادی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی خو د دفاع وزیر اشکاټر د رمادي ښار دایښ ته خوا د نیول کېدو نه پس پر عراقي ځواکونو سختینې وکړې
د خبرونو له دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې ساعت خبرونه پای ته ورسېدې تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي د الله پامان.